امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنه. د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته دا سازمان د خپلو غړو هیوادونو غواړي چې واشنگتن وهڅوي چې په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د امریکا له خوا د وارداتي تعرفو په وړاندې ځوابي اقدامات. کاناډا، چین او مکسیکو د ځوابي اقداماتو ګواښ کړی، خو وایي چې لا هم له امریکا سره خبرو او همکارۍ ته چمتو دي. او په خوست کې د کبانو د روزنې فارم. ځایي چارواکي او د کبانو فارم لرونکي وایي له دې سره به په خوست کې د ماهیانو روزنې تر څنګ په یاده برخه کې ګڼو خلکو ته د کار او عاید ښې سرچینې په لاس ورشي. هیله دا د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د 14 لمریز کال د سلواغې 15 او د فبروري 3 نیټه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق صاحب سره د ملي سولې او پخلاینې دپاره د پخوانیو مشرانو پر ونډې خبرې کوو. زما همکار سمیع الله جلالزی به د روغتیا د نړیوالې ادارې پر اندېښنو رڼا واچوي، او زما بل همکار سید عزیز رحمان به امریکا ته د اسرائیل د صدراعظم د سفر اجنډا راوسپړي. له تاسو ټولو د زړه له کومې مننه کوم. تاسو ته سنیږم، ما سره مل اوسئ. قدرمن لیدونکو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ سبا سه شنبه د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په سپین ماڼۍ کې لیدنه کوي. بنیامین نتنیاهو لومړنی نړیوال مشر دی چې د ډانلډ ټرمپ واک ته له رسیدو وروسته په سپین ماڼۍ ته راځي، او ولسمشر ټرمپ یې کوربه توب کوي. ټاکل شوی ده چې د اسرائیل لومړی وزیر د ډانلډ ټرمپ سربیره په واشنگتن کې د نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره هم لیدنې ولري. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره ما همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ سره موږ سره پخپرونه کې مل دی. عزیز جان، ستړی مشه، په خیر راغلی. دواړه مشران په کومو موضوعګانو باندې بحث کوي، او د نتنیاهو له دې سفر څخه د څه ډول پایلو تمه کیږي؟
مننه ښایسته جانې، سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته. د بنیامین نتنیاهو په وینا دای به د حماس پر وړاندې د اسرائیل پر بریا، د ایران د ګواښونو پر وړاندې مبارزه، او دغه راز د اسرائیل او د عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراخولو باندې به دای سبا دلته په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به وغږیږي. واشنگتن واړی چې د عربي هیوادونو اړیکې د اسرائیل سره عادي حالت ته راوګرځوي، په خاصه توګه د سعودي عربستان اړیکې. لیکن سعودي عربستان یا ریاض یو شرط لري، او هغه دا چې باید د یو مستقله فلسطینی دولت لپاره زمینه برابره شي او یو مستقل فلسطینی دولت جوړ شي، هغه شرط چې اسرائیل ورسره مخالف دی. دغه راز د نتنیاهو دغه سفر واشنگتن ته په داسې حال کې تر سره کیږي چې په ایران کې دیننه دا اندېښنې موجود دي چې کېدای شي د سبا په لیدنه کې او یا د دینه وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ اسرائیل ته شین څراغ ورکړي چې اسرائیل کولای شي د ایران د اټومي تاسیساتو پر وړاندې پوځي ګام اوچت کړي. لیکن خپله ډونالډ ټرمپ په تیرو دوه اونیو کې په همدې اړه کله چې ورڅخه پوښتنې شوي دي، دا خپل دریز نه دی واضح کړی. له دې مخکې چې بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته سفر وکړي، د رسنیو ته وویل چې کوم تصمیمونه د جګړې پر مهال نیول شوي وو منځنۍ ختیځ یې بدل کړی دی، او زیاته یې کړه چې دای او ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډه کولای شي چې په سیمه کې د سولې کړۍ پراخه کړي. د سبا د لیدنې په اړه هم خبرې وکړي.
In this meeting we'll deal په دې غونډه کې به پر مهمو مسایلو وغږیږو. حیاتي موضوعات چې اسرائیل او زموږ سیمه ورسره مخامخ ده، د حماس پر وړاندې بریا، زموږ د ټولو برمته شویو کسانو خوشی کېدل، او په ټولو برخو کې د ایران د ترهګریز محور سره مبارزه. داسې یو محور چې د اسرائیل د منځني ختیځ او د ټولې نړۍ سوله ګواښي.
بنیامین نتنیاهو نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ځانګړي استازي سټیو ویتکاف سره به هم لیدنه وکړي. ویتکاف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی دی، البته د منځني ختیځ په چارو کې. او د چهارشنبه په ورځ دای به د دې هیواد له دفاع وزیر پیټ هکست سره به وګوري او د پنځشنبه په ورځ به په کانګرس کې ځینې لیدنې ولري.
د دې ترڅنګ عزیز جان ټاکل شو چې د غزې د روان اوربند دوهم پړاو مذاکرات هم پیل شي، نو معلومه ده چې دا خبرې به کله پیلېږي، کوم ځای ته رسیدلې؟
د بنیامین نتنیاهو دفتر په همدې اړه یو اعلامیه خبره کړې ده. ویلي دي چې د دوشنبه لیدنه، یعنی د نن ورځ لیدنه، د اسرائیل د صدر اعظم او د ویت کاف ترمنځ چې کومه لیدنه کیږي، دغه لیدنه خپله د دوهم پړاو د مذاکراتو پیل دی. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې په دې لیدنه کې به د اسرائیل لومړی وزیر به د اوربان په تړاو د اسرائیل موقف له واشنگټن سره شریک کړي، او د دې اعلامیه پر اساس ستیو ویت کاف با لدې لیدنې وروسته د مصري او قطري استادو سره به غږیږي، او له هغې وروسته به د مراکچیانو د مذاکراتو هغه تاریخ به مشخص کیږي، په ډاګه کیږي چې دوی به چیرې سره ګوري. البته په دوهم پړاو کې باید حماس پاتې ټول برمته شوي کسان خوشی کړي، اسرائیلي ځواکونه باید له غزې څخه په شا شي، او په غزه کې یو اوږدمهاله اوربند نافذ شي. خو حماس ورده مخه ویلي دي تر هغه پورې چې یو دائمي اوربند نافذ نشي، او تر هغه پورې چې اسرائیلي ځواکونه له غزې څخه ونوزي، دوی به پاتې برمته شوي کسان به خوشی نه کړي.
مننه. تر دې وړاندې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته، اوس دغه سازمان د خپلو غړو هیوادونو غواړي چې واشنگټن وهڅوي چې په خپله پریکړې له سره غور وکړي. متحده ایالات روغتیا د نړیوال سازمان لوی تمویلونکی غړی هیواد و چې ټاکل شوی وه د 2023 او 2025 بودیجوي کال دپاره دغه سازمان ته کابو 1 میلیارډ ډالر ورکړی وای. خو چارواکي وایي چې له دغه سازمان څخه به د وتلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پریکړه په ګڼو هیوادونو کې د هغوی پر کارونو هم اغیز وکړي. د دې خبر د نور جزئیات لپاره د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب سره خبرو ته کینو. د دوی معلومات به تاسو ته درواورو. جلالزی صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. د روغتیا د نړیوال سازمان عمده اندېښنې څه دي، او په ژنیو کې دغه سازمان غړي په کومو موضوعاتو باندې بحث کوي؟
خایسته جانی، د روغتیا د نړیوال سازمان مشران له دې سازمان څخه د امریکا پر وتلو اندېښمن دي. دغه سازمان د غړو هیوادونو د اجرایوي بورد په کلنۍ غونډه کې چې د فبروري له 3 څخه تر 11 په ژنیو کې پیل شوې، په دې بحث کې چې دا سازمان د امریکا تر وتلو وروسته څنګه خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په دې غونډه کې د امریکا څخه نه وزي دا وغوښتل چې له دې سازمان څخه د وتلو په اړه په خپله پریکړه له سر غور وکړي، بلکې ویل چې د نورو بدلونونو د راوستو په اړه له هغوی سره بحث او خبرې اترې پیل کړي. هغه وویل چې د نړۍ وګړو ته د ښه خدمت په هدف د امریکا او ټولو نورو هیوادونو د وړاندیزونو هرکلی به وکړي. امریکا د 2023 او 2025 بودیجوي کال لپاره دې سازمان ته 1 میلیارډ ډالر په پام کې نیولی و. خو اوس چارواکي وایي چې د امریکا په وتلو سره به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې چې افغانستان هم په هغه کې شامل دی، د هغوی پروګرامونه متضرر شي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه وویستله، خو د وتلو پروسه د امریکا د قانون له مخې 1 کال وخت نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان څخه د وتلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر پریکړې وروسته د یاد سازمان غړي هیوادونه تر 400 میلیونو ډالرو پورې د خپلې بودیجې په کمولو بحث کوي. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس د اجرایوي بورد په کلنۍ غونډه کې چې د فبروري له 3 څخه تر 11 په ژنیو کې ترسره کیږي، د دې سازمان د کار او وروستیو اصلاحاتو دفاع وکړه، او له متحدو ایالاتونو یې وغوښتل چې له یاد سازمان څخه د وتلو په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي.
د متحده ایالاتونو د بیرته راستنولو په اړه هڅې لا هم ډېرې مهمې دي. فکر کوم چې تاسو ټول یو رول ادا کولی شئ.
خو د دغه سازمان مشرانو په خپله کلنۍ غونډه کې چې د تړلو ورونو تر شا ترسره کیږي، ټینګار کړی چې متحده ایالات به هم د نړیوالو ناروغیو او وباګانو په اړه د مهمو معلوماتو لاسرسي په برخه کې له مشکل سره مخ شي.
تاسو ټولو ته مې څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو حکومت یوازې په ژنیو کې له یوې ودانۍ څخه نه وځي، یوازې په ژنیو کې مدیره پلاوی نه پرېږدي، هغوی د ملتونو یوه ټولنه پرېږدي. دا مهمه ده له تاسو سره پرې کون کوي ما سره نه، او په دې ضرورت نن باید دلته د 193 غړو هیوادونو لخوا بحث وشي.
متحده ایالات د 2024 2025 بودیجوي کال لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان لوی مرسته کوونکی هیواد و چې دې سازمان ته 980 میلیونه ډالر ورکول، کوم چې د یاد سازمان د 6.9 میلیارد ډالر بودیجې 14% جوړوي.
د پیسو اغیز به ډیر د پام وړ وي، او که نړۍ اقدام ونه کړي او هغه خلا چې رامنځته کیږي ډکه نه کړي، نو د روغتیا نړیوال سازمان به ډیره سخته ضربه وویني.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د امریکا د مرستو په بندېدو سره به نه یوازې په اوکراین، منځني ختیځ او سودان کې د هغوی پر پروګرامونو اغیز وکړي، بلکې د ایچ آی وي، پولیو او تور زیړي د له منځه وړلو په برخه کې به د امریکا لخوا تمویل کیدونکي پروژې هم زیانمنې شي. د متحد ایالاتونو ولسمشر د جنوري په 6مه د واک د اخیستو سره سمدستي وروسته په یو اجرایي فرمان کې امریکا د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وویستله. ولسمشر ټرمپ او دغه حکومت د روغتیا نړیوال سازمان په دې تورنوي چې د کووید 19 کړکېج غلط مدیریت کړ، د لازمو اصلاحاتو په راوستو کې پاتې راغلل، او د امریکایي مالیه ورکوونکو ډېرې زیاتې پیسې غواړي. خو د دغه سازمان چارواکو دا څرګندونې رد کړې دي.
بلې جلال زې سیب مننه د دې رپورټ نه د دبليو ایچ او تر څنګ د ولسمشر ټرمپ حکومت د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو په اداره کې هم اصلاحات پیل کړي او یو شمېر کسان یې له دندو ګوښه کړي. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اصلاحاتو د نوې جوړې شوې ادارې مشر ایلن ماسک د ایکس په ټولنیزه شبکه په یو پیغام کې ویلي دي چې یو ایس ای ډی یا د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو پر ادارې د بودیجې د قطع کېدو بشپړ ملاتړ کوي. هغه ویلي هغو هیوادونو ته باید پیسې ورنکړل شي چې امریکا یې نه خوښېږي. په بل اقدام کې درې سرچینې وایي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت وروسته له هغه په تیرو دوه ورځو کې د یادې ادارې دوه جګپوړي امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړل چې هغوی د ایلن ماسک په مشرۍ د اصلاحاتو فدرال ادارې استازي د یاد دفتر ممنوعات ځایونو ته له تګ څخه منع کړل. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د یادې ادارې په لسګونه کارکوونکي له خپلو دندو ګوښه کړی شول، ځکه د ولسمشر ټرمپ حکومت غواړي چې د یادې ادارې خپلواکي ختمه کړي او ښایي چې د بهرنۍ چارو وزارت سره مدغمه کړي. حداقل 15 منابع ویلي چې د یادې ادارې کابو دیش جګپوړو چارواکو خپلو ایمیلونو ته لاسرسی له لاسه ورکړی دی، چې له دې سره د یادې ادارې د هغو جګپوړو چارواکو شمیر کابو 100 تنو ته رسیږي چې رخصت ورکړل شوی دی. خسته جان.
بله، ډېره مننه له تاسو نه. کور ودان، بریالي اوسئ. پلپلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې پلان لري د دوشنبه په ورځ د کاناډا او مکسیکو له مشرانو سره خبرې وکړي. د ټرمپ ادارې د یکشنبه په ورځ د کاناډا، چین او مکسیکو څخه په وارداتو باندې د تعرفو د اړتیا په اړه خپل دلیل وړاندې کړ. یادو دریو هیوادونو د ورته اقدام ګواښ کړی، خو وایي چې دوی لا هم د متحده ایالاتو سره خبرو او همکارۍ ته تیار دي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې ورانیکا بلډریس اګلیسیس رپورټ.
ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د کاناډا او مکسیکو سره د آزادې سوداګرۍ تړون په اړه خبرې اترې کړې وې. خو د شنبې په ورځ په دواړو هیوادونو 25% تعرفې ولګولې چې ټاکل شوې د سه شنبې په ورځ پلي شي، او په چین د لا د مخه نافذ شوو تعرفو سربیره 10% نوې تعرفې ولګوله. امریکا استدلال کوي چې دغو هیوادونو د فنټنل متحده ایالاتو ته د قاچاق د مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی.
These countries have دا هیوادونه فرصت لري چې د متحده ایالاتو له ولسمشر سره یو ځای شي او د غیر قانوني مهاجرت سره د معاملې لپاره زموږ سره ملګرتیا وکړي، تر څو خپل هغه کسان بیرته واخلي چې په غیر قانوني ډول زموږ په هیواد کې اوسیږي.
شنون کې خبرداري ورکوي چې تعرفي کول شي د تازه محصولاتو او د موټرو پرزو د بیو د لوړېدو لامل شي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ په ټروت سوشل ولیکل چې کې دی شي دا پریکړه د احتمالي خندونو لامل شي.
آیا دا به دردون کی وي؟ وو کې دی شي، او یا کې دی شي چې نه به وي. خو موږ به بیا امریکا عظمت ته بیرته ګرځو، او موږ به دا ارزښت په هر بیه ترلاسه کوو.
د کورنی امنیت وزیر کریستینوم هم په ان بی سی کې دغه موضوع ته اشاره وکړه.
کنرخونه لوړیږي، دا د امریکا د قوانینو په وړاندې د نورو خلکو د خبرګونونو لامل دی.
د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو د شنبې په ورځ د ټرمپ د تعرفو د پلي کېدو په صورت کې د امریکایي توکو په اړه د 25% تعرفو په ګډون د غچ اخیستونکو اقداماتو اعلان وکړو، خو وايي کاناډا لا هم دوه اړخیزه همکاري ته تیار ده.
موږ په راتلونکو ورځو کې د سپینې ماڼۍ زموږ د پولیسو او چارواکو سره چین ته ځو ترڅو د ستونزو سره د مقابلې هڅه وکړو. دا ګرانه ده چې پوه شو موږ نور څه کولی شو، خو موږ په دې جریان کې په څرګنده توګه نورو وړاندیزونو ته هم هرکلی وایو.
د مکسیکو ولسمشري کلاډیا شینبام هم په متحده ایالاتو او کاناډا غږ وکړو چې د ګډو ننګونو سره د مبارزې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړي، خو په اکس یې ولیکل چې د هغې هیواد تعارفي او غیر تعارفي غچ اخیستونکي اقداماتو ته تیار دی. چین وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې به د امریکا د تعارفو موضوع راپورته کوي، خو دا یې نه دی ویلي چې کوم متقابل اقدامات په پام کې نیسي. چین د واشنگټن نه وغوښتل چې خبرو ته راشي. دا و د ویرونیکا ایګلیشیا د رپورټ په خطوج باړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
نړیوالو خبرونو ته راځو. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو د دې هیواد لوړ پوړي ډیپلومات په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې پرون د یکشنبې په ورځ د پاناما کانال څخه لیدنه وکړه. د پاناما کانال ته د روبیو سفر په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګواښونه شوي چې متحده ایالات غواړي د 280 کیلومترو په اوږدوالي د دې کانال کنټرول بیرته ترلاسه کړي. دا کانال د شنبې پیړۍ په لومړیو کې د متحده ایالاتو لخوا جوړ شو ترڅو کښتیو ته اجازه ورکړ شي چې د آرام او اتلانتیک سمندرونو ترمنځ تګ راتګ وکړي. متحده ایالاتو په 1999 کې دا کانال پاناما ته تسلیم کړ. بل پلو په خوست کې د کبانو د فارم د جوړېدو ګټې ځایي خلکو ته څه دي په دې اړه په زړه پورې رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. بیرته د افغانستان په تړه یونامه وایي د دوشمې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او بل ټپي شوی. یونامه رویټرز خبري آژانس ویلي چې په ډزو کې د طالبانو ساتونکي ښکېل وو. ملګرو ملتونو دا نه دی ویلي چې د دغې پیښې قربانیان افغانان وو او که بهرانیان، خو یونامه زیاته کړې چې د دې پیښې په تړه لا هم پلټنې روانې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د پیښې د تاییدۍ پترس کویلی چې په دې پیښه کې یو طالب ساتونکی وژل شوی، خو نه دی ویلي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه او یونامه هم د دغه پیښې د انګیزې په اړه څه نه دی ویلي. افغانان وایي د افغانستان د ستونزو حل د افغانانو په یووالي او اتحاد کې دی. دا چې د دې یووالي دپاره پخواني سیاسي مشران څه کوي، د خپرونې قدرمن میلمه د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق صاحب سره خبرو ته کینو. محقق صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله خپرونې ته راغللئ. محقق صاحب، د افغانستان د ژغورنې دپاره د ملي مقاومت عالي شورا چې تاسو یې عضویت لرئ ویل کېږي چې ترکیه کې لای او امریکایي پلاوی سره خبرې کړې، په دې خبرو کې څوک شامل وو او هدف یې څه وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر شایسته جان از شما و از همکارانتان و درود و سلام بر همه بینندگان.
خوشحال اوسه.
یک هیئت امریکایی دو روز قبل از مؤسسه گلوبال پیس یا مؤسسه صلح جهانی که در امریکا موقعیت داره آمده بودند در اینجا و از جانب شورای عالی مقاومت 4 تن از رهبرای شورا با اونا دیدار کردند که مارشال عبدالرشید دوستم و حاج الماس زاهد و همچنین آقای دکتر بشیر انور و ما در اونجا حضور داشتیم و با اونا صحبت کردیم که اونا یکشان مشاور ارشدی هم مؤسسه بودن و یک خانم هم ظاهرن که از اعضای همی مؤسسه بودن.
خادر خ محقق صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپورټونه خبر شوې چې ګواکې ځینو پاکستانی چارواکو سره هم خبرې شوې دي. آیا تاسو معلومات لرئ په دې غونډه کې پاکستانی چارواکي وو او یا بل علایدا غونډه وو او یا هم داسې غونډه شوې او کنه ده شوې؟
او خبر ظاهرا که کدام سوی تفاهم بوده یا ای که تبلیغات روانی از طرف طالبا بوده، چون طالبا در وقتا بسیار وارخطا هستن، از سایه خودم میترسن و هر خبری را که کسی برش گفت رو بسیار روش تکیه میکنم. فکر میکنم که ناشی از نگرانی های از اونا بودن یا جنگ روانیشان بودن یا کدام سوی تفاهم بود و به هر حال کدام حیات اینجا نیامده بود از پولیس.
خب ده دی ترسنگ در امریکا پخوانی ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم خبرګون خودلی هغه وای که د آی اس آی پاکستان د استخباراتو سره د پخوانی جادي مشرانو لیدنې خبر رښتیا وي، نو احتمال لري چې پاکستان د مشران د طالبانو سره د یوې معاملې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د خپرېدو دپاره وګماري او بیا یې پرېږدي. دغه تحلیل ته ستاسو غبرګون
آقای زلمی خلیلزاد کارکردشان در افغانستان بسیار نتایج فاجعه بار داشته و همین فاجعه‌ای که 3 سال بیشتر است مردم افغانستان در اختناق و کشتارهای سیستماتیک و هر تلفی گرفتار شدن، خصوصا که به قول آقای استانگزی که 20 میلیون افغان یعنی خانم‌ها از حق خود، از تحصیل، از کار، از همه چیز محروم شدن، اینا همه نتیجه کار خلیلزاد بود که دستگاه دیپلماسی امریکا رو فریب داد در اکتبانی با بعضی از حلقاتی که هست، اینا افغانستان رو به این ورطه انداختن. اگه اونا کمی شرم و حیا داشته باشه بیشتر از این باید در امور افغانستان دست نزنن. فکر داره که مردم افغانستان خودشان به نتیجه برسن در بین و همچنین با کمک جامعه جهانی.
محقق صاحب، طالبان وای حکومتی همه شمول دی، نړیوال وای باید دغه حکومت همه شمول شي، خو دوی وای دا حکومت که ټول دی، یعنی ټول شمول حکومت دی، او افغانان آزمویل شوی چیره یا چهره های آزمایش شده نغواری. ستاسو جواب دوی ته څه دی او څنګه به یې راضی کړئ د پخلاینې دپاره، د راتلونکي یو همه شموله حکومت د جوړېدو دپاره چې تاسو سره هم خبرو ته کینی د نورو مشرانو سره خبرو ته کینی؟
درسته که طالبا به طور گزینشی و نمایشی و دکوری یک چند تا از اقوام دیگر آوردن که اونا هیچ گونه صلاحیت ندارن و خصوصا از جامعه هزاره و شیعه که هیچ کسی در ساختار نظام حضور نداره، مذهب جعفری رو هم ملغا کردن و حق تلفی درباره هزاره ها و شیعه ها بسیار زیاد کردن و ای که همه شمول میگن یک ادعای بسیار واهی است، همه مردم افغانستان رو میفهمه و حکومت همه شمول به معنای از این نیست که چند چهره رو نمایشی بیاریم جبین چانه به این صلاحیت هم نداشته باشه و حتی بعضیشون کاری وظیفی هم نداشته باشه. این گپ یک گپ بسیار بطلانش واضح هست و ای که اونا دیگران را آزمایش شده گفتم، من فکر میکنم که خود طالبا بیشتر از ما آزمایش شده گیستن دیگر. نتیجه 3 سال حکومتشان رو نمیسته که تا هنوز یک کشور اونا رو به رسمیت نشناخته و همه جهان اسلام جمع شدن گفتن این کاری که طالبان میکنه، این خانم‌ها را از تحصیل منع کرده، این خلاف اسلام است. اونا را از جرگه مسلمان ها خارج کردن، خودی علماء اسلام که جمع شده بودن از مخان اسلام. طالبا باید که دیگه پایشان تجدید نظر کنه.
بله. محقق صاحب، پخپل افغانان هم نیوکی لری پخپل و سیاسی مشرانو بنده، آیا د افغانستان نه بهر پخوانی سیاسی مشران په یوه خوله او یا موافقی سره دی؟ اقلا تاسو نه که پختنه وکم، ستاسو او د نورو سیاسی مشرانو ترمنز یو سیاسی اجماع وجود لري؟ موجوده ده؟ پخوا هم همدا مشکل و اوس هم همدا مشکل څرګند ښکاری، تاسو څه وایست؟
بعد از سقوط نظام جمهوریت که با خیانت آقای غنی و توانی خائنانه وقت مسئولین وقت امریکا این انجام شد، عزت امریکا را برباد داد، عزت افغانستان هم. ولی بعد از اون ما آمدیم مردم افغانستان هم در مشکلات گرفتار کرد. دیگه حالی که ما در ترکیه از 3 سال به این طرف شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان تشکیل شد که در اونجا حدود 16 حزب سیاسی و شورا حضور دارند که احزاب شناخته شده ای که در کل افغانستان شناخته شده است و شوراهای مثل قندهار و مشرقی و هرات و شمالی و اینا هم عضو است و در این اواخر حدود بیشتر از 20 نهاد سیاسی و احزاب سیاسی باز هم شامل شدن در یک مجمع به نام مجمع ملی برای نجات افغانستان که در اونجا حداقل 20 حزب سیاسی ریشه‌دار شناخته شده است و بقیه نهادهای مدنی و جامعه مدنی و خانم‌ها و جوان‌ها هستند که من فکر می‌کنم یک اجماع بسیار عالی هست.
بله محقق صاحب، دغه بحث ته به دوام ورکو، د لوړ پوړو مشرانو ترمنز اجماع وجود نه لري، خو بیا به هم تاسو ته زحمت درکو، بیا به هم خبرو ته دوام ورکو. ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه، د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق صاحب، کور ودان.
تشکر. ما باز هم تکرار میکنم که اجماع سیاسی بین همه جهات سیاسی افغانستان حضور دارن و هیچ بهانه‌ای برای طالبان نیست، باید که رای مذاکره را پیش بگیرن، یعنی سرنوشتشان خوب پیش بینی نمیشه.
دیره مننه لطاسن، کور بودن، خوشحال آسی. د په خوست ولایت کې د کبانو د روزنې د یو لوی فارم د جوړېدو چارې روانې دي. دغه فارم د جوړېدو چارې د خوست کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا د یاد ولایت په مرکز کې د څه باندې 15 میلیون افغانیو په لګښت دوام لري. ځایي چارواکي او د دغه ولایت د کبانو فارم لرونکي خورته خوشاله دي او وایي چې د روزنې تر څنګ په یاده برخه کې ګڼو خلکو ته د کار او عاید ښې سرچینې په لاس ورځي.
په خوست کې د کبانو د روزنې دا فارم چې په شپږ جریبه ځمکه کې جوړیږي، شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د دې فارم له جوړېدو سره به ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره سي.
خو دومره پیدا دو چې د هغه دولتي خلکو دونه پسې پرېږده، دا د هغه خلک چې ووینې خل منځکه لري، خل دوینه لري، دا خلک ته غټه پیدا ده. دا به ډېر ډنډینه جوړ کړو، ډېره پرمینه به جوړ کړو، دغه نه ډېره پیدا رسېږي.
دا ډېره ښه ګڼمه. دا د افغانستان د خلک غریب خلک دي، غریب خلک د پر هر هغه شای چې ګټه ولري دا پیدامان بلما. مقصد په دا دي دا چې دولت چې هر قسم یا کوم مؤسسات یا دولت چې مصر هر قسم کومه کوکو.
کبان په افغانستان کې تر ډیره د ژمي په موسم کې ډیر مینوال لري. د خوست یو شمیر کپلورونکي وایي چې وطنی ماهیان د کیفیت له اړخه په ځلونو تر پاکستان یو ښه دي.
او وطنی ماهیان خو چې جوړ شي ښه دي، ځکه چې بیا دولت یو نوی فرم شروع کوي د میون چې بیا خپل میون شي هغه به ډېر خوند وکړي. نو بیا بل ته څه ضرورت دی چې پاکستان نه میون روډ یا د بل ځینې روډ چې خپل میون وي، خو هغه میون خلک مینوال ډېر دي. ډېر ځکه چې موږ ته چې په داسې کې تازه میون مو تر ورسېږي خو ښادو چې خلک هم ډاډه وي چې نه دومره ټیمپو وتلی، نه بل څه چې د پاکستان نه څه دی ځي ته چې دلته بیا خپل وطني میون شي خو ډېره ښه ده.
بل خوا ځایي چارواکي وایي د یاد فارم په مرسته به په دغه ولایت کې د کبانو 18 ټنه غوښې د تولید سربیره د خصوصي فارم لرونکو سره د نسلي ماهیانو د تکثیر او روزنې په برخه کې هم همکاري وسي، چې په دې سره به د خصوصي فارمونو سره یو ځای په دغه ولایت کې د کبانو د غوښې اړتیا هم تر 80% پوره شي.
پر روان کال کې موږ امید ده چې دا حاصل ته ورسیږي. نو موږ به وکولای شو چې د ماهیانو 18 ټنه غوښه په کال کې موږ تولید کړو. نو 18 ټنه غوښه به تولیدوي. له دې سره به دا کوم چېچه دا هجري سي ده، له دې څخه چې کوم مایان تولیدیږي هغه به هغه نسلي مایان، هغه کیفیته مایان، هغه به موږ د خوست نورو هغه شخصي سکتور سره همکاري کوو او هغو ته به ورکوو.
د نورو توکو په څیر افغانستان د پاکستاني کبانو لپاره هم ښه مارکیټ جوړ شوی دی. خو بل خوا د کبانو فارم لرونکي وایي که یې ملاتړ وسي دوی کولای سي دومره کبان تولید کړي چې پاکستاني کبانو ته اړتیا پیدا نسي. شمس آرین، امریکا.
بیا هم له تاسو نه مننه کوم چې تر اوسه مو د خبرونو سره ملتیا وکړه. د خبرونو پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ د یو پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه تعقیب کړئ. د دې نه وروسته د دری خبرونه ورده د لینا روزبی په کوربه توپ علامه مل په خدای مسپارم.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره